دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت ما سپخین یو بجه دا زه ګل ایاز او فرخند اسد با په دې خبرونه کې لتا سره یو په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د برید په پاکستان کې د سیلابونو تازه حال د خبر پختونخوا په 400 کې د پولیو یا ګوزان ناروغي پر ضد د کمپاین او نا امنیو اچمو کې د دې د دې رنز ختمولو په لړ کې د مشکلاتو په جنوبي وزیرستان کې د هیزي ناروغي او په کوټه کې خبريالانو ته ورپېخو غواښونو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقه درته رپورټونه لرو. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم په روانه غړي کې اوریدل شي. خپلمړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان په سپینوام کې تیر شپه د نامعلومه وسوالو په برید کې د ملیشیا ځواک درې سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د سیلابونو له وجې په ټول ملک کې د مړو شمیره 2.1 ته رسیدلې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت اورپا کې ډلې لخوا د یو برتانیوي ډیوډ هینز د وژنې بدل باخلي. تفصیل د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د ملیشیا ځواک په کلا بیګا د شپې نامعلومه وسوالو راکټي برید کړی چې پکې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دولتي چارواکو ځای خلکو نن سهار مشال رډیو ته ویلي بیګا د شپې وسوالو ته نږدې غرونو نه یو شمېر راکټونه وشتلي دي. په دغه برید کې د ملیشیا دوه سرتیري ژوبل شوي هم دي. امنیتي عسکرو هم په خوشا غرونو ګولباري کړې ده. د طالبانو یو کمانډر د دغه پیښې پړه منلې. ځای خلک وایي د امنیت خرابې وزې له امله نو خلکو د سیمینا کډه هم پیل کړی دي. بلخوا پنجابی طالبانو په پاکستان کې د هر قسم عسکري کاروایانو ختمولو اعلان کړی. دغه فیصله تیر ورځ د تحریک طالبان پنجاب مشر اسمت الله ماویا میډیا ته لیږل شوی یو ویډیوي او لیکلي پیغام کې کړی ده. د قدرتي افتونو د نظم کامی اداره انډی ایم ای وای یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې سناس 200 کسان مړ شوي دي. په ټول ملک کې دا شمېره 201 ته رسیدلې او نږدې 23 لک خلک یې متاثر کړي دي. د پنجاب د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر نواز خالد وایي
خلک چې کم متاثر شوي دي نو هغه 2,3,300 دي. دغه شان 2,115 کورونه په مکمله توګه او 1,21 کورونه ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی. په 45,14,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي.
نواز خالد وای په متاثر سیمو کې 1,740 کمپونه جوړ کړی دي چې پکې 9,500 خلکو سره امدادي مرستې روانې دي. انډی ایم ای وای سیلابونو د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې 6,700 او گلګت بلتستان کې 14 کسان وژلي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم پرون د سیلاب متاثر سیمې جنگ دوره کړي. د موسمیاتو محکمه وای پر روانو ورځو کې د سند په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو دراتلو امکان دی. نن د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو یو ورځنی مهم پیل شوی. ته دغه مهم په وخت سکیورټی هم سخت کړل شوی ده. د 400 ضلع د پولیو مهم مشر ډاکټر فرهاد په دې اړه وایي
ٹارگیٹ ماشومان کے لیے اگر 2,73,000 دیے اور آگے تک پارے سے کم موبائل سے گورا مولا جگہ کری لیے اگر 1,511 دیے تو جموں کا ڈسٹرکٹ دفتے کو پسند سردی وقت پوری صفا دے او جموں کا تو رہا تو وائرس کے لیے اگر موجود دے جموں کا پکتے کور کی کیس نہ روتی دی پکتے پک مردان کی کیس روتی دی جموں کا ماشومان پریشت باندھی.
بلخوا د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرو په دغه مهم کې د برخه اخیستلو نه انکار کړي. دوی وایي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي تر هغې پورې به په دغه مهم کې حسابه نه اخلي. په کورمه کې هم د پولیو کارکونکو ویلي حکومت ورته په وخت تنخواګانې نه ورکوي چې له وجې دوی زیات مشکلات لري. په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره د 1,30 نه زیاته شوې چې پکې د 10 نه زیات ماشومان د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره تعلق لري. د پاکستان یو عدالت د حکومت خلاف په مظاهرو کې سناسل کسان د 2 اونیو لپاره جیل ته لیږلي دي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې مظاهره چانو د عدالت مخې ته دغه فیصلې خلاف مظاهره کړې. د 13 میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت خلاف احتجاج دوام لري. عمران خان او طاهر القادری وایي په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ شوې دي او باید وزیر اعظم مستعفي شي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی یوازې هغه کسان نیولې دي چې د پاکستان د سرکاري ټلویژن په ودانۍ او په پارلمان په حملو کې ککړ دي. ملګرو ملتونو ګواښ کړی کې کارکونکي وځورول شي نو له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما یو چارواکي د ټویټر په یو پیغام کې ویلي، ملګرو ملتونو ته دړکې ورکول او یا پر دوی لفظي بریدونه د منلو نه دي. دا خبرداری یو ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې یو شمېر مظاهره چیان په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راټول شوي وو او دا ادارې په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوله. مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو خلاف نارې هم وهلې. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د نتیجو په کړکیچ کې منځګړیتوب کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت اروپا کې ډلې لخوا د یو برتانوي ډیوډ هینز وژنه یو ظالمانه کار دی او دوی به د هغه قاتلانو ته سزا ورکوي که دغه څومره هم وخت واخلي. په یو ویډیو کې ښودل شوی د اسلامي دولت اروپا کې ډله د برتانی یو امدادي کارکونکی وژني. دا ویډیو له هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغلی کله چې د هینز کورنۍ وسلوالو نه وغوښتل د دوی سره د رابطه وکړي. دې نه وړاندې دوه امریکایي خبریالان هم د دغه ډلې وسلوالو وژلي دي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې مهم رول لوبولی شي. جان کیری دا خبرې پرون په قاهره کې د خپل مصري سیال شامه شکوري سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړې دي. کیری وایي مصر د اسلامي نړۍ د فکری او کلتوري مرکز په توګه کولی شي د هغې مفکورې په ردولو کې مهم رول ولوبوي چې د اسلامي دولت وسلوالې پراخوي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډله په سیمه کې له نورو ډلو سره اړیکې لري او باید د دې خطر د ختمولو لپاره په نړیواله کچه کار وشي. دا خبرونه
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په پاړه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. دا شمالي بودرستان پاسپینوان سیمه کې په امنیتي ځواکونو برید کې د دریو سرتیرو وژل کېدو وروسته ځایي اوسیدونکو ته له سیمې نه د وتلو ویل شوي دي.
او ځنې ګیلې بالکل شمیری او څنګه لاند تلای په تاسو خپل شی ولا کېدلې او لیارې شی ولا کېدلې چې نه ځکه نه خال دې جیت د خوف دې.
په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمیره 201 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي سیلابي اوبه به ډېر زر سیند صوبې کې داخل شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ورنځ ختمولو نه کومې سیمې زیاتې متاثر دي او ولې؟
بارا دا زمونږ چې کومه مسله ده، نارت ویستان د تیر شوي د 2012 د جون نه تر هغې نه واله تر اوسه پورې مونږ دلته ماشومان نه دي ویکسینیټ کړي. زمونږ ویکسینیشن نو
عوامي نیشنل ګوند ویلي دي چې په پاک افغان پوله د کندو کنستو معامله به پارلمان کې اوچتوي.
او یقینا موږ په پارلیمنت کې د نننه مو پارلیمنت نه بهر مرو چې دا سیاست دی، غلط سیاست دی. دا ټول باندې کې کندې کې نسل او سیاست دی. دا یو غلط سیاست دی. موږ انشاء الله موږ خلک کو
اونیز ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستورو کې به واوري.
پښتون حق کا کاغذ ته خاص استعمال لرل یو ساده ته دی، یعنی کړه خالص او سخت ساده نه ده. وای دی لیسانس د سویل پارس د کوم مدراه لیکل دا د ماسترۍ د سویل نه کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او رادیو ته له مشال اړي سره سي. کزمنو ودونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د شمالي بودرستان تحصیل سپینوام کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې له سیمینه خلکو کډې نه دي کړي. د دې برید په اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال لاړو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا تیر شپه ناوخته شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې ملیشا ځواکونو په کالا باندې نصرګنده وسلوالو د نږدې غرونو نه راکټي برید کړی چې پکې درې امنیتي سرتیري مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي سپینوام کلا سره نږدې غرونو نه پر لپسې راکټ توغاندي په کلا وداغل شول او امنیتي سرتیرو هم د غلطه ځوابي کاروایی پیل کړه چې د غلطه میشته خلکو کې یره ترخه خوره شوې. دوی وایي سپینوام ځنه سیمو نه د تیرو څو ورځو نه خلکو کډې پیل کول شروع کړي او بنو ته کډې راوړي. د تحصیل سپینوام یو اوسیدونکی یوسف خان مشال ریډیو ته وایي
شمیری موبائلی شمیری لان چلائی پتا
تحصیل سپینوا میرالی تحصیل سرانیز دے سیمو ششی خیل دتا خیل میرالی شیرا تلا بوبالی او نیز دے سیمونا خلق د سر د پنا په خاطر کډه کوي. یاد دیوی چې تحصیل سپینوام کې خلق په خپلو سیمو کې پاتې دي او شمالی وزیرستان عملیاتو په دوران یا تحصیل نه خلق نه دی وتلی چې اوس د غلط ځای په ځای خلکو کډه پیل کول شروع کړي. د برید پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
قدم اوردن کو په هم دی د سپین بام اقله باندې کوم برج شبي او د دې ذمہواری چې دا هغه د وسلوالو یو ډله انصار المجاهدین په خپل غاړه خسره دا ادا کړی دا مشال اډیو سره په خبرو کې د دې ویان ابو بصیر ویل دي چې دا برج دوی کړی دي. نور تفصيلات چې راځي په دې اړه به تاسو خبرو استاذ بام د پاکستان د سیلابونو او کې د مرجوب لپاره تراړو ما د قدرتي آفت تونو سره د مبارزي قومي اداره یا ان ډي ام اي وای چې یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 201 کسان چې دی هغه مړ شوي دي. همداراز په ټول ملک کې د سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمېر 201 اتیاو ته رسیدلې ده. بلخوا د چارواکو په وینا درویش لکه خلق د سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. نور تفصيلات د لو اسلام آباد د مشال اډو خبرل احمد الله راکبی.
په ملک کې د شوی بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 201 اتیا او جوبل تنانو شمېر 514 لسته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې سیلاب متاثرینو سره مرسته کول د حکومت ذمہواری ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم اے ډایریکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته ویل چې بارانونو او سیلابونو د پنجاب صوبې نه ډویژنونو یو ډېر ضلعو ته په سنا ستوګه زیان رسولې دي او تر دې دمه په پنجاب صوبه کې د مړو شمېره 201 او جوبل تنانو شمېره 306 اویا ته رسیدلې ده. نوموړي د مالی نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق له مشال ریډیو ته وویل خلق چې کم متاثر شوی دي نو هغه 2,23,300 دي. د غشان 2,115 کورونا په مکمله توګه او 1,23 کورونا ته په جزوی توګه زیان رسیدلې دي. په 45,14,000 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوی دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې ځپلې شوی خلکو سره زمنګ مرستې هم روانې دي او تر دې دمه موږ په متاثرینو کې 2,15,500 خیمې، 1,11,000 د خوراک پیکټې، 2,40,000 د صفا اوبو بوتلې او نور د ضرورت شیان تقسیم کړي دي. دین علاوه په متاثره سیمو کې موږ 440 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې تقریبا 9,500 خلک میشت دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې د پنجاب په چناب دریاب کې اوس هم د اوچت درجه سیلاب دی او نن شپې پورې به د 5 ند نه د 5 نیم نه تر شپږ نیم لکه کیوسک اوبه تیریږي.
جناب کے پنج ند طرف روان دے اور دے وقت پنج ند مانے 3,51,000 کیوسک اوبر چیری روانی دے پانچ دے 24 گھنٹوں واٹر الکم چے 5.5-6,50,000 کیوسک بھئی اب اس گزراو شی دے دینا اور دا شان 36 گھنٹوں کے بعد کم سیلابی کے فیت چے دا پنجاب نا داوزی اور بیا بسن کے داخل شی اونچے درجے سیلاب بال ترسی گدو پورے اور جن ریور چے دے اگر غرد دا کپیسٹی غٹا خو آگی کم کچی علاقہ چے دا سن پاگی کے خلق کسی
دی. تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنگ ضلع د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیلاب نه متاثره سیمې آفت زده ګرځولې شوې دي او متاثره کورونو دوباره جوړولو لپاره به سیلاب ځپلو سره پوره مرسته کوي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 6 شپېته او ګلګت بلتستان کې 14 کسان وجلی دی او په مجموعی توګه یو سلو دیرش کسان جوبل کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال راډیو ته تاسې غوږ کېږئ. د خبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د پولیو یو ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو کمپاین لپاره 1500 ټیمونه ګمارل شوي دي او په دې لړ کې امنیتي ګامونه هم نور سخت کړل شوي دي. نو تفصیل له 400 نه د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا 400 ضلع د پولیو د مخنیوي ادارې ضلع مشر ډاکټر فرهاد مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د ایل ایچ ڈبلیو یا ایل ایچ ویز د بایکاټ باوجود ټول ضلع کې د پولیو رنس پزت کمپاین شروع دی او د دوی 1500 ټیمونه به د ضلع 2000 او 1000 رنه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
ټارګټ ماشومان چې دي هغه 273000 دي. هغه د پاره چې کوم موبایل چې موږ مو نه راکړي دي هغه 1511 دي. زموږ ډیسټریکټ د خپل په پزن تر دې وخت پوری صفا دی. خو زموږ ټول راته وایرس چې دی هغه موجود دی. زموږ په پټکور کې کیس نه راوتی دی، په نه په مردان کې کیس راوتی دی، زموږ د ماشومان پرېس باندې.
بلخو دا کمپین کې د صحت محکمې کارکونکو، لیډی هیلت ورکرز او لیډی سپروایزرز د احتجاج په توګه برخه نه ده اخیستې. دا غوی وینا ده چې یو خو دوی ته تنخواګانې نه ورکوي او بل د عدالت فیصلې باوجود د دوی نوکرې نه پخېږي. د دغې پوښتنې په جواب کې ډاکټر فرهاد وویل چې د دوی څو غوښتنې ترسره شوې دي او څه باندې کار روان دی. خو دوی زیاته کړه چې د دغې کسانو کمی دوی د تعلیم محکمې په غړو باندې ترسره کړو.
نوٹیفیکیشن دے زمون لون شی نارا دے سملے نا جی بل پاس چھوے دے دا پراونشن نام اور دا فیڈرل نام اور اس کے کبھی آگا پا پراسس کرے ندی سر ہم گا سو زلم مذاکرات مکل چیرہ تا سو دا کمپین مون تر ہوکے تو تشتائیت کوئے ان ام خیر دا روٹین دی جائے نا جیسے کہ جدا زمون گا دا لکھو دری ہو یا مزارا معشومان چیزا پریخت باندی دی تو آگے باوزو دی مون تر مطلب دا ہے جی کمپین کی سموا نرشتا.
بلخوا دا لیڈی ہیلتھ سپروائزر دا ہڑتال ورستو دا ضلع تعلیم محکمے خوشا اتسوا کسان کمپین کې برخه اخلي. د چرسبی ضلع تعلیم محکمې او چارواکي فضل واحد مشال لیډو ته وویل
زمونږ تقریبا 400 ټیمونه چې یو ټیم په دوه کسانو باندې مشتمل اغه د محکمې صحت سره په دې مهم کې کم چې د پولیو خلاف دي شانه بشانه ولاړ دي او فیل کې چې کم دی دی وخت سره غوي لګیا دي ماشومان ته پولیو قطرې ورکړي. د دې کمپین د شروع کېدو نه مخکې ډی سي صاحب سره زمونږ د مشر صاحب میټینګ شو د سراج صاحب هغه کې په دې ټولو خبرو باندې خو سره حاصل بادشاہ ازیر وخو الحمدللہ داسې حالات مخې ته نه دی راغلی چې هغه داسې ریسکی وي. دې ساته پورې خو زه خپله مطمئن یم.
یادونه وړ ده چې دغه کمپین لپاره د ضلع پولیس مشر شفیع الله وینا تر مخه خوشه 2000 پورې پولیس اهلکار د پولیو ساسک ورکوونکو د امنیت لپاره ورکړی شوي دي. بلخو په ټول پاکستان کې روان کل د پولیو ښکار شوی د ماشومانو شمیره د 140 نه سیوا شوې ده چې پکې زیاته برخه قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا لري چې د 100 نه سیوا ماشومان په دې سیمو کې د پولیو رنس ښکار شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
کدمانه موږ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې رسو کې په پاکستان کې د پولیو نورو ناروغانو تصدیق شوې دي. د روغتیاي د صحت د کارکونکو تر مخه په پاکستان کې د پولیو د ناروغي زیاتېدو اسباب چې دي هغه خراب امنیت دی. دا چې د پولیو رنس با د پاکستان څنګه ختمیږي او په هغه سیمو کې چېرته چې د صحت د کارکونکو رسائی ممکن نه ده، هلته ځایي مشران د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره څه ګامونه پورته کولی شي؟ په دې هکله زما همکار انیس اجمل د صحت د کارکونکو د قبایلي مشرانو د قبایلي سیمو ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو یا د ګذر نوي کیسونه هم مخې ته راغلي دي. د دې هواد کامی اقتصادي کونسل د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یوې منصوبې منصوري ورکړې ده. د دې منصوبې تر مخه به د دغې ناروغۍ د ختمولو لپاره پاکستان له نړیوالو ادارو نه د خوشه 22 کروڑ ډالرو قرض اخلي. د قبایلي او نیمې قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان په دې وروستیو کې د سعودي حکومت نه هم د پولیو لپاره مالي مرستې اخیستې چې هیله ده پولیو رنس په پیتر ډیرا کنټرول کړی. خو د ډاکټر سرفراز په خبره تر سوچ کور په کور ماشوم ته د پولیو ساسکی نوی ورکل شوی دا ناروغي نشي ختمې دی.
اوس زمونږ مسله ده هغه باړه ده. زمونږ چې کوم مسله ده نارت ویستان د تیر شوی د 2012 د جون نه تر هغې نه والا تر اوسه پورې مونږ دلته ماشومان نه دي ویکسینیټ کړي. زمونږ ویکسینیشن نو زمونږ چې سوره کیسز اوس دا کال کې درې شپېته څلور شپېته کیسونه چې کوم راغلي دي هغه زمونږ د نارت وزستان نه راغلي. ورسره ساؤتھ وزستان کې هم 2012 جون نه د نارت وزستان په شکل کې مونږ ته هلته رسایي ممکنه نه وه. هلته نه زمونږ دوه کیسز دي. بیا د فربلو نور علاقو نه خو د جاني خیلو نه سین تنګي نه هندي خیلو نه دا غیر ده چې د هغې نارت وزستان دغه بین اثر پېو نو هغه وجې نه مونږ ته هلته نه راغلي. خو که وګوره تېر شوي کال په مقابله کې هلته اووه کیسز دا درې سره دوه کیسز راغلي دي. مونږ د آرمی پاک آرمی په تعاون سره د ایف سي په تعاون سره باړه کې اکټیویټیز کوو خو هغې کې هم لغوندې څه داسې مسایل شته چې مونږ کور په کور نشو رسېدی.
د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارو په وینا د دوی کارکوونکو ته تر ټولو زیاته مسئله د خراب امنیت او د پولیو د ناروغۍ په اړه مختلفې ګنګوسې دي. خو دا چې د فاټا سیمه ییز مشرانو د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لړ کې څه کردار لوبولې دی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا یو مشر غړی سردار خان افریدی وایي چې دوی په ولسي کچه د پولیو په شان د نورو مسئلو د هوارولو لپاره هلې ځلې کړي دي خو د حکومت لخوا ورسره مرستې نه دي شوي.
زمونږ چې کوم ایلډرز وو زمونږ چې کوم مشران وو هغه څه بارہ سو کسان چې کوم دي زمونږ د قبایلو هغه ووژل شول. مونږ چې کوم غونډه کوو او په دې حالت کې چې ما کومې غونډې وکړلې زمونږ د هغې غونډې څه داسې ټریجډي وشي چې د هغې یرې په وجه باندې چې کوم دي بیا څوک دې خبرې ته نه راوچتېږي او هر یو دا کوشش کوي چې که زه اوس دې خبرې ته راوچت شم او ما چې زنده‌باد وویلو د یو خبرې پره هلته کې ورته یو غم جوړ شي. نو مونږ په هر لیول باندې کوشش شروع کړی دی. مونږ د خپلو مشرانو وینم ورکړله خو په دې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که مونږ مشران اوس راوچت شو مونږ چا ته ووایو چې یو نظام وي یو خلک وي یو سیستم معلوم وي هغې ته انسان وینا وکړي او هغه کار پرې وشي. پولیو خو ډېره لرې خبره ده، ډېرې غټې غټې او خطرناکې خطرناکې خبرې زمونږ ته ژوند سره وتړلې شولې.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر بیا وایي چې حکومت د پولیو د رنځ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي خو په ځینو سیمو کې د خراب امنیت له وجې د پولیو مهم کول ګران ده.
مودې قومي مسرونو سره ملاقاتي نشوي دي او د شوري سره ملاقاتي نشوي. هغه خبره مو روانه کړې وه په میاس کې خدای پاک دې طرف نه اپریشن شروع شو. د اوس مو د حالات کې غور ته خپل پتا لګی چې نیزو کوشش دا کړی چې په سدګې چې بوز باندې کې مینا نوستي چې څومره متاثرین دي مې هغه ته پولیس کترې بالکل باقاعده ملوي شي. څنګه نه علاوه هغه نه تو وزیرستان کې اندرونی حالات کې دي هغه استیزبل دي هغه دې نه ټیم هي پلای شي او نه هغه فیزبل دي.
د ډاکټر سرفراز خان په خبره په پاکستان کې په 2012 کال کې یو کم شپېته، په 2012 کال کې شل، په 2013 کال کې 15 شپېته او په روان کال کې 102 د پولیو د ناروغۍ کیسونه ریپورټ شوي دي چې پکې زیاتره شمېرې له هغو سیمو دي چېرته چې د روغتیا د کارکوونکو رسایي مشکله ده.
زموږ همکار انیسا اجمل وه چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د نوي کیسونو او د دې مخنیوي په لړ کې د پورته شوو ګامونو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته تاسو غواګی. د جنوبی بلوچستان په شکتوی سیمه کې د هیزې ناروغۍ له وجې په دوو اونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې په هسپتالونو کې د دوایانو او نورو سهولتونو نشوالي له کبله د هیزې رنځ وبا شکل اختیارول شي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې ورو.
دوی هفته کېږي چې د سولي قطبي وزیرستان سیمه شکتوی په لار برکل یو کښې د هیزې وبایي رنځ لګېدلی دی چې له مخې یې تر اوسه پورې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور هم رنځیرون پراته دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې هسپتال، ډاکټران او دارو درمل نشته دی ځکه خطره ده چې د مرګ شمېر نور هم زیات شي. عمران چې خپل رنځور یې د کلي د طبیب میتب ته راوړی دی د رنځ په وجه ور پیش مشکلات په دا رنگ بیانوي. طبی پیرزادہ ہاں دی عمران دے خبرو پخلائے اور سیمتا دے فوری طبی امداد رسولو غشتنا کوی مشال ریڈیو پر دغا بارے چھ پسولی وزیرستان سے محکمہ صحت یو ذمہ وار چروا کی سارا تماس ونی وہاں اغل چنم با میں نہ جاؤ تاوے نہ با میں جگ ریکارڈ کھاوے لوز بدر سارا وقت چکا ذمہ وار حکومتی چروا کی بند لارے رات اخلاصی کی سیما تا دے رسولو او حفاظت دے پارا دے بدرگی انتظام رتا وا کی دے محکمہ صحت عملہ با سرا دے دوایانو شک توئی تا ورا سی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
قدم اردن کو کوئٹہ کی میشت خبریال حبیب الرحمان تاثیر وئی نامعلوم کسان ورتا دا ٹیلی فون لاری دا مرگ گواہ کڑے دے نوموړی زیاتوی دی نامعلومه کسان ورته د زوی او یوی ماشوم لور د وجرو دړکه هم ورکړی چې ل ویرې کوټه د تل لپاره پرې خودله دا په داسې حال کې دا چې یو ونې وړاندې په کوټه کې پر یو خبری ایجنس برید شوی وو او د دوه خبریالانو په شمول پکې درې کسان وژل شوی وو نور تفصیل له کوټه نه د مشال اړو خبریال خدای نور ناصر راکوي
په کوټه کې میشت خبریال شاعر او لیکوال ابي برمان تاثیر چې له المان ژغ رادیو سره یې د یو خبریال په هیڅ کار کاوه د مرګ تر ګواښنه وروسته یې کوټه د تل لپاره پرېښه خبریال ابي برمان تاثیر وایي نامعلومه کسانو درې ځله له نامعلومې شمېرې ورته زنګ واهه د او د ده د ماشومانو د مرګ اختار یې ورکړ چې تر هغه وروسته یې کورنۍ دا پرېکړه وکړه چې له کوټې بهر ووځي تاثیر وایي له درې بیل بیل شمېرو چې یو وار بلاک شمېره وه یو وار خپله د ده شمېره او درېیم وار بیا له بلې شمېرې ورته نامعلومه کسانو همدا د مرګ اختار ورکړ
دغه ګواښنه د مرګ ګواښنه چې ماته د ځینو کسانو له لورې وسول د دې په خبره چې وایي موږ د یو تنظیم خلک یو هغه په ټلیفون باندې ماته په لومړي ځل باندې په داسې نمبرو باندې ټلیفون وکړ چې هغه نمبر نه وي له هغې وروسته په دوهم ځل باندې دوی ماته په خپلو نمبرو زما په نمبرو باندې دوی ماته ټلیفون وکړ او په دریم ځل باندې دوی ماته له یو بل عام ټلیفون څخه د موبایل له یو شمېرې څخه ماته ټلیفون وکړ په پریس کلب کې زموږ ځینو خبریالانو ملګرو ته هم دغه ډول ټلیفونونه زما په واله باندې سوي وو چې دا سړی متنازع ده او له یو غیر ملکي راډیو سره کار کوي
خبریال حبیب رحمان تاثیر چې له تیرو اوو کلونو راهیسې یې په کوټه کې له بیل بیل خبري رسنیو سره کار کړی له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له المان ژغ راډیو سره کار کاوه له حبیب رحمان تاثیر څخه مو پوښتل دوی کوم جرم کړی چې ورته همداسې د مرګ ګواښنه وسوه تاثیر یې په ځواب کې وویل
په دغه ایالت کې تاسو ته معلومه ده تر اوسه پورې په شاوخوا تر اته دېر څلوېښتو پورې خبریالان په څو کاله کې وژل شوي دي د هغې هم څه جرم نه دی معلوم سوی د هغې هم خلک نه دی معلوم سوي چې چا ووژل ولې ووژل د دې غوښتنې سوي دا ډول یې ماته هم په خپلو ګواښونو کې وویل چې ته له یوې نړیوالې ادارې ډي ډبلیو سره کار کوې نو ستا جرم دا دی او ستا ریډیو چې د هغه متنازع ده او ته چې کوم رپورټونه کوې هغه داسې دي چې زموږ د پالیسۍ خلاف دي یا زموږ د کړنو خلاف دي
حبیب رحمان تاثیر له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دې نامعلومه کسانو له خوا ورته نه یوازې دته بلکې دته د ده د ماشومانو د مرګ اختار هم ورکړل سو چې تر هغه وروسته یې ټولې کورنۍ کوټه پرېښوده
په دغو ګواښونو کې ماته زما د زوی چې هغه په یو سکول کې سبق وایو په اتم جماعت کې وو زما د وی لور چې هغه په لومړي کلاس کې په لومړي سیم کې سبق وایي د هغې نومونه راته واخیستل د هغې د ښوونځیو ځایونه یې راته وښودل نو د ځان له ویرې نه بلکې د هغې له ویرې ما کوټه پرېښوده او بلکې زما کورنۍ شاید د واړو عمر د پاره کوټي او بیا جنوبي پښتونخوا ته خدای پامانی وویل
خبریال حبیب رحمان تاثیر ته د مرګ دا ګواښونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې یوه اونۍ وړاندې د کوټې په کبیر نومي بلډینګ کې د خبری اجانس آنلاین پر دفتر برید وسو او پکې ناست د دغه اجانس د بلوچستان د بیورو مشر ارشاد مستوی د هغه خبریال عبدالرسول کوکی او دغه اجانس اکاونټنټ محمد یونس درې واړه یو وژل که څه هم تر دې پیښې وروسته نه یوازې د کوټې د خبریالانو احتجاج تر اوسه روان دی بلکې په ټول پاکستان کې خبریالانو احتجاج وکړ خو تر اوسه پورې د دوی د وجلو په تور هیڅ یو شکمن کس هم نیول سوی نه دی. په بلوچستان کې د خبریالانو اتحادیه یا بی یو جی وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی تر څلوېښتو پورې خبریالان وژل شوي خو د یوه قاتل هم نیول سوی نه دی. دا اتحادیه زیاتوي په همدې موده کې یو شمېر خبریالانو ته د مرګ ګواښونه هم سوي او اکثرو یې بیا په کوټه کې خبریالۍ ته مخه ښه ویلې او د خپل ځان د ژغورلو لپاره یا دغه ښار د تل لپاره پرېښی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته تاسې غوږ کېږدمنه اورېدونکو، د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو لپاره اونیز پروګرام لرو، خو له فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د ملیشیا ځواک په کلا بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو راکټي برید کړی چې پکې درې امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم کامی اداره ان ډی ایم ای وای یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه ناڅه 200 کسان مړه شوي دي او په ټول ملک کې دا شمېره 211 ته رسېدلې ده او 23 لکه خلک یې متاثره کړي دي. د پاکستان یو عدالت د حکومت خلاف په مظاهرو کې څه ناڅه 100 کسان د دوه اونیو لپاره جیل ته لیکلي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې مظاهره چانو د عدالت مخې ته د دغه فیصلې خلاف مظاهره کړې. نن د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو یو ورځنی مهم پیل شوی. د دغه مهم په وخت سکیورټي هم سخته کړل شوې ده. پنجابي طالبانو پاکستان کې د هر قسم عسکري کاروایانو ختمولو اعلان کړی. دغه فیصله تېره ورځ تحریک طالبان پنجاب مشر میډیا ته لیږل شوې په یو ویډیویي او لیکلي پیغام کې کړې ده. ملګري ملتونو ګواښ کړی چې یي کارکونکي وزور بل شي نو له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما یو چارواکي د ټویټر په یو پیغام ویلي، ملګرو ملتونو ته دړکې ورکول او یا پرې لفظي بریدونه د منلو نه دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت اروپا کې ډلې لخوا د یو برتانوي ډیوډ هینز وژنه یو ظالمانه کار دی او دوی به د هغه قاتلانو ته سزا ورکوي. په یو ویډیو کې ښودل شوی د اسلامي دولت اروپا کې ډله د برتانی یو امدادي کارکونکي وژني. د یوکرین په مشرقي سیمو کې به نور نړیوال څارونکي او بې پیلټه ډرون ځای پر ځای کیږي چې دا شاندغلته د جنگ بندۍ څارنه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وستواری ڈلی پر ضد عملیاتو کی مهم رول لوبولی شي.
کدمر اوردن کو وز اسلام آباد چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان کورونه ورسپانو ته کتنه کړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د پاکستانی پوز د ویان په خبري غونډه لیکلي دي. دغه لړکی آج رسپانو وایي چې د پوز د عامو تعلقاتو د سانګې مشر او د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په سختۍ سره د هغه خبرونو تردید وکړو چې ګنی پوز په سیاست کې ګوتې وهي. د روان سیاسي صورتحال کې د سکرپټ رایټر په ګنګوسو هم خفګان ښکاره کړ او وی ویل چې پوز یوازې د جمهوریت سره ولاړ دی. اداریا د خبري غونډه په حواله لیکي چې پوز ته د 15 ودانو د حفاظت ویل شوی او د پاکستان ټلی ویژن هډ کوارټر د دوی ذمہواری نه و. خو چې کله حالات خراب شو نو رستو پوسټا د ودانې د حفاظت ویل شو کم چې پوسټ په خشان تر سره کړو. اداري وایي چې دومره ښکار وضاحت رستو باید چې اوس په پوز نیوکی او الزامات بنشي او سیاسي مشران خپل مسلې په خپل حل کړي، ځکه چې جمهوریت او سیاسي معاملو کې اکثر لوی لوی مسلې راولاړیږي او پاکستانی سیاستوالو د دین هم لوی شخړې د مذاکراتو د لار هوار کړی دي او دغه شان د دې مسلې د حل لپاره هم سیاسي کوششونه روان دي او هیله ده چې ډېر ژر به سمنطقي انجام ته ورسي. خو پوز د ټول ملک یو قیمتي اساسه ده او باید چې سیاستوال خپلو مسلو کې د دې ادارې بدنامي نه کوي. د دې ترڅنګ بعض ورځپاڼو بیا د بجلی په زیاتو بیلونو او بجلی په نرخونو سیوا کېدو لیک کړی دی. مشرق ورځپاڼه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د پېښور الیکټریک سپلای کمپنی یا پیسکو لخوا د بجلی نرخ ګرانولو درخواست مسترد کړی دی او پرا کې جوابي درخواست جمع کړي چې پکې ویل شوې دي صوبه کې د وړاندې نه د ګرانې د لاسه کارخانه بندي او خلک بے روزګار دي. بیا د لوډ شډینګ د لاسه هم موجودو کارخانو کې کار د نش برابر دي او داسې حالاتو کې د بجلی نرخ سیوا کولو سره به دغه موجوده کارخانه هم بنشي. اداري وایي چې هر څوک صوبایي حکومت خپل موقف کې د اولس د خواهشاتو ترجمانی کړي ده، خو نن سبا نه پرا هر ورځ پسنه سبانه د بجلی نرخونه زیاتوي، ځکه چې د بجلی قیمت سره سره د اهلکارو شاهانه خرچې د بجلی اغلا او د حکومتونو قرضې دا هر څه حکومت د بجلی بلونو کې د عام خلکونو وباسي نو ځکه د دې خبرې امکان ډیر کم دی چې ګنی نه پرباد حکومت درخواست ومني. اداري آخر کې لیکي چې کم صورتحال صوبائی حکومت نه پرتا بیان کړی دی دوی پخپله هم د دې نه خبر دي. حکومت متعلقه چارواکو بیا هم د بجلی نرخ کې اضافه وکړه نو ولس سره بغیر د احتجاج او سول نافرمانی بللار نشته. نو پکار ده چې نه پر ټول صورتحال په نظر کې اوساتي او داسې اقدام ونکړي چې ورسره ولس سړکونو ته پراوتو مجبور شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې لرو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ملال یوسفزی او د هغې په ملګرو د برید کوونکو د ډلې د نیول کېدو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر سر د لانجې په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو غټ کې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په پاکستان کې پر ملاله یوسفزی د مشکوکو برید کوونکو گرفتاری انتظامی ته یو موقع ورکوي چې په ملک کې د بشري حقوقو مبارزانو د حفاظت په اړه خپل کمزوري ریکارډ ته کتنه وکړي. په پاکستان کې د امنیسټي انټرنیشنل یو څېړونکي مصطفی قادری وایي چې له خپلو خبرو او عمل سره ملاله یوسفزی دا ثابته کړه چې قلم له تورې زیات طاقت لري. دغه په خبره د سواد په ګډون په پاکستان کې د انسانانو او ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د وسلوالو ډلو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی او د هغې پر ملګرو حمله کوونکي ډله چې شورا نومیږي نیولې ده. د مصطفی قادری په خبره د نیول شوو کسانو سره باید سم سلوک وشي. دی وایي چې که د هغو پر ضد مضبوط شواهد وي هم نو پکار ده چې د نړیوالو قوانینو سره سم د دوی خلاف عدالتي کاروایي وشي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي چې ښایي په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو نماندان د نتیجو په سر د میاشتو راهیسې ځنډ د لرې کولو پر ځای هیواد د مشکلاتو په لور بیایي. ویب پاڼه لیکي چې په افغانستان کې سیاسي بې باوري د عام ولس ژوند متاثره کړی دی او په ملک کې یې د جرمونو او بیروزګارۍ کچه سیوا کړې ده. له دې سربیره په دغه هیواد کې د طالبانو د نفوذ او تشدد په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې ځنډ په داسې حال کې د امریکا او نیټو لپاره پریشانوونکې خبره ده چې د روان کال تر پایه په هیواد کې مشن سرته رسیږي. ویب پاڼه زیاتوي د اپریل د میاشتې د انتخاباتو نتیجه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره مهمه ده چې په میلیونونو ډالرو فنډ او مالی مرستې د شفافو انتخاباتو له نتیجې سره اړه لري. ان بی سی نیوز لیکي د افغانستان د خزانې پخوانی وزیر اشرف غنی احمد زید انتخاباتو د لومړو نتیجو تر مخه مخکې وو، خو کله چې داغه مخالف امیدوار عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د درغلو ګنګوسي خورې کړي نو هغه وخت د دواړو ترمنځ د منځګړتوب لپاره د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری مخې ته راغلو چې یو متحد قومي حکومت جوړېدلو ته لاره برابر کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دمو اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوار اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وای چې راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات جایز حیثیت ورکوي. دوی زیاتوي ولسمشریزو امیدوارانو ته پکار ده چې د انتخاباتو نتیجې ومني او د خلکو رایو ته درناوی ورکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د بل ولسمشریز امیدوار عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي د انتخاباتو نتیجه به ونه مني. په دې حقله نور تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورټ کې ورو.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي انتخاباتي ټیمونه حق نه لري چې د انتخاباتو په بهیر کې خلک او د خلکو اراده په خپل واک کې راولي. د جمهور ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې راتلونکي حکومت او ولسمشر ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ د شهید اونۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل داسې اوازې اورېدلې چې انتخابات باید له منځه ولاړ شي، خو زیاتې کړه چې له انتخاباتو پرته بله لاره نشته.
په تاسف سره اوس موږ او تاسو داسې اوازې اورو چې انتخابات باید له منځه ولاړ سي. دا په دې معنی چې د خلکو رایه او اراده له منځه ولاړه سي. د خلکو له رایو او انتخاباتو پرته بل هیڅ شی مشروعیت نسي لرلی. که د خلکو د رایو او اساسي قانون خلاف پریکړه د کوم هیواد د لوړ پوړي چارواکي لخوا هم لاسلیک سي اعتبار نه لري.
که څه هم ښاغلي دانش ونه ویل چې کومه ډله او کړۍ غواړي انتخابات له منځه یوسي، خو له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي چې د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې شفافیت نشته او نتیجه به یې ونه مني. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم او یو شمېر پلویان ځان د انتخاباتو ګټونکي بولي او ګواښ کوي که د انتخاباتو کمیسیون د دوی د سیال ټیم په ګټه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، لاریونونه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او له خپلو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پای به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او هیله یې ښودله چې نتیجه یې باید خلکو او دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د شنبې ورځې په مراسمو کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو بل لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې افغانستان نوي ولسمشر ته ضرورت لري او د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي.
یوه اړتیا ده چې تاسو باید هیچا او هیڅ ډلې ته اجازه ور نه کړئ چې زموږ د ټولنیز او اقتصادي بهیر د پرمختیا مخه ونیسي، هغه هم د خپلو لنډمهاله ګټو لپاره. د ژوند په ټولو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه پیاوړې او با ارادې رهبري کولای سي د ځوانانو هیلې پوره کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې له سیال ټیم سره یې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې له خنډ سره مخ شوې دي.
اسدالله لودینو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، په دې رستو کې د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د فوج لخوا د اوګدي کندې د کنستو رپورټونه د افغان حکومت او په پاکستان کې دننه د یو شمیر سیاستوالو عکس العمل راپورته کړي. د افغانستان د سرحدي او قبایلو د چارو وزیر وای دوی به په ډیورنډ کرخه هیڅ داسې معاینه رامنځته نه کول کوي چې د پولی د دواړو غاړو خلکو ترمنځ اړیکې پرې شي. دا راز یو شمیر پاکستانی سیاستوال هم په ډیورنډ کرخه د دې کندې کنستلو په اړه اعتراضات لري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد اکرم خپلواک پي دوی به پر ډیورنډ کرخه هیڅ ډول داسې موانع جوړول ونه مني چې د کرخې د دواړو غاړو د ولسونو د اړیکو د پرې کېدو سبب شي.
د هر ډول هغه معنی کغه خندک وي، کغه سیمې خاردار وي، کغه هر هغه موانع وي چې هغه د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کېږي، زموږ لپاره د منلو وړ نه.
د ښاغلي خپلواک په وینا پر ډیورنډ کرخه د پاکستان د پوځ له لوري د کندې د کیندلو موضوع له څلورو میاشتو راهیسې پیل شوې، خو د ځایي قومونو د مخالفت او د افغان حکومت د مداخلې له کبله څو ځلې دا کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل د کندهار د ولایت په معروف ولسوالۍ کې څلور ځلې پر دې مسلې د دواړو خواوو ترمنځ جګړې شوې او په سیمه کې ولسونو هم د اعتراض غږ پورته کړي. د ښاغلي خپلواک په وینا په دې ورسوي کې د پاکستان پوځ د ګڼو سرتیرو او وسایلو سره کرخې ته نږدې راغلی او بیا یې د دې کندې د ایستلو کار پیل کړی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي که څه هم د دې کندې اوږدوالی په هغه اندازه نه دی چې په رسنیو کې یادونه کېږي، خو که هر څومره وي افغان حکومت به اجازه ورنه کړي. بلخوا د پاکستان د نشنل عوامي ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک د دې کندې د کیندلو کار یو ناسم اقدام وباله. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل موږ په داسې اثر کې اوسېږو چې خلک پکې د ولسونو ترمنځ پلونه او لارې جوړوي، نه دا چې د ولسونو ترمنځ چې یو ډول روایات او کلتور لري کندې وکنل شي. ښاغلي خټک وویل چې د پاکستان د پارلمان د ننه او د پارلمان څخه د باندې به د دې پر ضد غږ پورته کړي.
موږ خو یقینا چې غږ پورته کوو، ځکه چې دا خو داسې موضوع ده چې ډېره اهمه موضوع ده او یقینا موږ به په پارلمنټ کې د ننه او پارلمنټ نه بهر به وچتو. دا سیاست دی، غلط سیاست دی، کوم چې په ګاونډي ملکونو سره پولو باندې کندې کېنستلو سیاست دی، دا په هیڅ ډول سیاست دی. موږ انشاءالله مخالفت کوو.
د پاکستان پوځ ویلي په سرحد ځکه دا کنده باسي چې د دوی په وینا د افغانستان له لوري د نشه یي موادو د قاچاقبرانو او وسلوالو د وروختو مخه ونیسي. خو په کوټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ چې ګوند د بلوچستان ایالت په حکومت کې مهمه ونډه لري دا مسله نه مني. نو مولوی ازادۍ راډیو ته وویل
صفه خبره دا د استعماري لکه په خول وایي ساده دانو راځي ماجبانی د کاچاګر روان دی، د افتراګر روان ترګه د دغه افغانستان تر وایي دغه مخادره مواد چې په فقره د لیک خپل زمر په جنوبي پښتونخوا کې کرل کیږي د کارخانې د تدیروینو غننه دا د چمن پرمن روډ ملیشي او د پولیس د لیویز چینو نه دی پر دې باندې دا کاچاګ روان دي.
افغان چارواکي هم پر ډیورن کرخه د پاکستان دا اقدامات د دې هواد د هغه هڅو یو برخه بولی چې غواړي د ډیورن کرخه ته چې افغان لوري د خپل دایمي سرحد په توګه نه مني رسمیت ورکړي.
اجملاندو چې تاسو قدمونه وردونکو رپورټ وړاندې کولو چې د ډیورنډ په کرخه د پاکستان فوج لخوا د کند کنستولو په اړه د پولي دواړو غاړو لخوا چې کوم سیاستوالانو د غي عکس العمل په اړه تاسو رپورټ وړاندې کولو اوس وخت شوه دی د 19 ادبی او کلتوري خبرونه د باختر استوري د خبرور هر اونۍ باز محمد عبید تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ باختر استوري خبرونه ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ځوان شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ویړغونډي رپورټ ولرو. بیا به د کور ادبی بهیر له مشر مقدس احمد زئی سره د هغې په ادبی فعالیتونو یو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د فرهنګیانو یو سندریز بندار ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو ختیز ادبی بهیر چې د تیرو سباندې دوو کلونو راهیسې په جلال آباد کې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ وخت نا وخت کتابونو مخکتنې یادغونډې او ویړغونډې هم جوړوي، دا ځلې د ځوان شاعر لیکوال او خبریال مصطفی سالک په ویړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د وتلي شاعر او لیکوال مصطفی سالک ویړ غونډه ترسره کړه چې په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته له کابل، خوست، کونړ او لغمان ولایتونو څخه لیکوال او شاعران راغلي ول. په غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د ښاغلي سالک په ژوند او پن مقالې واورولې. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلې پرانیستونکې وینا کې وویل چې تر دې وړاندې هم خپل ښاغلي په ژوندوني نازولي او په راتلونکي کې به هم دغه شان ویړلي ونمانسي.
تر دې مخکې مونږ هم لویې غونډې کړې د عادي غونډو تر څنګ چې په هغه کې د مرحوم کوچي استاد لمانځ غونډه وه، د همکار صاحب لمانځ غونډه وه، د دودیال صاحب او د باز محمد عابد لمانځ غونډه وه. نو دا ځل مو د هېواد تکړه لیکوال او شاعر سالک صاحب د هڅو د قدردانۍ لپاره دا غونډه جوړه کړه.
په مقاله اورونکو کې یو هم ډاکټر نورلبیب نثارو نوموړي په خپلو خبرو کې ښاغلی سالک د حمزه بابا او استاد پسرلی د شاعرۍ دوام وباله.
د ښاغلي مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک له پلوه ده او د مضمون او معنا له پلوه د پښتو کلاسیک او معاصر ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري. دی موږ ته د خپلو ذاتي تجربو حکایتونه کوي، اروایي کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلي راوروسته د حسن او عشق په ډګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
لیکوال او خبریال نومان دوست په خپلو خبرو کې د ښاغلي سالک د زده کړې د وخت خاطرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې.
نو تقوم الحق کاغذ سره یو خاص استعمال لرله د استادان ته ویا لکه د سالک سره سخت ساده نه ده وایي. د لیسانس د سوي لپاره د کوم مدراه لیکلی دا د ماسترۍ له سوي نه وشته. د جهاد پوهنتون د جلوزو کښې نه راته د افغانستان خواته جلال آباد ته راغی. کاغذ سره د خدای وبخښي هغه نور ظهیر سوی و هغه مونږ ته تصوف درس راکوو، د خیروبیان درس راکوو. ما ورته یوازې وویل مالې استاده ته خو ظهیر سوی دا روز هغه تګ راتګ به ورته جلال آباد ته لارې هم خراب وي، دا به ورته مشکل چې مونږ به څه کوو. وایي خو مغله خو مصطفی سالک نه درته روزلی که.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې ښاغلي سالک ته د سلیمان لایق سره مماثلت ورکړ. وی ویل
په دغه مطالعاتو کې د ده د شعر نه او د ده د خریحۍ نه او د ده د ذوق نه داسې معلومه شوه چې ده هم رحمان لوستی دی او هم یې خوشحال لوستی دی، هم یې الفت لوستی دی، هم یې حمزه او داسې نور، هم یې ځوانان لوستي دي او هم یې زاړه لوستي. لکه څنګه چې سلیمان لایق د دواړو ژبو شاعر دی،
طالب هم د ګړو ژبه هم د پښتو هم د دری ژبه شاعر دی او دا لویان خبره ده چې دوی په دری باندې مجموعه هم چاپ کړې ده. دا زموږ لپاره افتخار دی او د استعداد یوه نمایندګي کوي.
مصطفی سالک په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو بوختیو سره به دی وخت وباسي او د ادب په برخه کې به کار کوي.
دلته عالمانو پوهانو چې مقالې واورولې داسې ټکي په دې کې و چې زه ورته متوجه کړم. دغه راز ځینې خبرې داسې وي چې د ځینو مقالو ترمنځ مشترکې وي. معنا یې دا وه چې دا په ټولنه باندې ډېر اغېز کوي یا دا چې دا ښې خبرې دي چې ټولو دا راخیستې دي. فکر کوم چې ښایي همدغه زما د سبک ځانګړتیا وي. دغسې زه خپل مسؤلیت ته متوجه کړم چې زما مسؤلیت یوازې دا نه دی چې ژورنالیزم سره د ډوډۍ په غم کې یوازې پاتې شم. د دې تر څنګه هر څنګه چې کېږي زه باید ژبې او ادب او کلتور ته وخت وباسم او کار وکم ځکه چې خلک رانه دا غواړي او دا د دې ژبې او د دې خلکو پر ما حق دی.
مصطفی سالک د تیرو دویشتو کلونو راهیسې د پښتو ادب د غوړېدا لپاره مټې رانغښتي چې تر اوسه پورې یې اته کتابونه د چاپ په ګاڼه ښکلې کړي دي. د تاوس بڼکا، سندریزې چینې او توري ستوري د شاعرۍ ټولګې دي. د پاتې شباران په نوم یې ناول خپور شوی دی. د اوښکو مسکا په نوم یې هنري او ادبي ټوټې خپرې شوي. د منشور په نومې کره کتنیز اثر خپور شوی او وخیمه ما اسایه هما بود په نومې د پارسي ژبې شعرونه خپاره کړي دي او وروستی کتاب یې سپرلی په خال کې نومیږي چې د تاوس بڼکا، سندریزې چینې او توري ستوري کتابونه یې پکې هم راټول کړي دي. د یادولو ده چې د غونډې په اخیره کې وتلي انځورګر عبدالله ارباب د مصطفی سالک څو انځورونه چې په خپلو ګوتو یې جوړ کړي وو نندارې ته وړاندې کړل چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. باختر ستوري ګرانو مینوالو، مقدس احمد زی ځوانه شاعره ده چې تازه یې د کور ادبي بهیر په نوم د ښځینه شاعرانو یو بهیر هم پرانست. له نوموړي سره مو د هغې په ادبي فعالیتونو یوې مرکې ته راغولم. مقدس احمد زی، که دا راته ووایې چې شاعري دې د کله نه شروع کړي او تر اوسه دې کوم کتاب هم چاپ کړی او کنه؟
شپږم ټولګي راهیسې مې شعر لیکه. تر اوسه پورې مې یو کتاب چاپ شوی او یو کتاب مې په دې لنډو ورځو کې چاپ نه راوځي او یو ناچاپ ناول لرم او یو د لنډو کیسو ټولګه.
اوس څوم ټولګي کې؟
اوس یولسم ټولګي کې.
مطلب دا چې پنځه کاله وړاندې تاسو شاعري شروع کړي؟
هو، پنځه کاله کېږي تقریبا چې ما شاعري شروع کړې ده.
هغه پنځه کاله وړاندې چې تا شعر لیکلو چاته دی خودلو او کنه هم داسې د ځان سره ساتلو بیا دی ودم کتاب چاپ کې؟
چې کله ټولګه برابره شو له هغې نه وروسته چې ډیزاین شو بیا له هغې نه مې شاعرانو ته ورکړه، کره کتنې پرې وکړې، بیا ما چاپ کړه.
دغه کتاب چې تاسې چاپ کړ د څه په نوم دی؟
لومړۍ ټولګه مې چې راغلی هېر مې نه د زړه سره.
اوس تاسې وایئ چې یوه ټولګه دی بله هم چاپ ته تیاره ده. هغه نیوکې چې په تیر کې ستا په شاعرۍ باندې خلکو لرلي، د خلکو نیوکې دې په نظر کې نیول؟
ما په خپلې راتلونکي ټولو کې چې اوس چاپ نه راوځي او نوم یې چې رانه لاړې ارمان راغی، کوم نوښتونه چې ما په تېرې ټولګو کې نه و کړي او انتقادونه چې راباندې شوي وو هغه ټول ما په نظر کې نیولي دي او خپله راتلونکي ټولګه مې برابره کړې ده.
تاسې د ناول خبره وکړله، دغه ناول تاسې په کومه موضوع باندې لیکلی؟
ما په خپله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې په پښتني ټولنه کې په کورني تاوتریخوالو باندې خپل ناول لیکلی.
د لنډو کیسو موضوعات بیا څنګه ستاسې داسې د ښځو د ژوند په تاوتریخوالي دي لکه څنګه چې ناول دی او کنه؟
په دې کې د ښځو په ژوند باندې هم لیکل شوي دي، کومې بدبختیان چې په افغانستان کې دي، یعنی د خلکو د ټولنې د خلکو په ژوند باندې مې لیکلی ده.
څه موده وړاندې تاسې په خپلو هڅو باندې د کور ادبي بهیر په نوم باندې یوه ټولنه پرانستله، د دغه ضرورت مو څنګه محسوس کړو؟
ضرورت یې په زمونږ په ټولنه کې بیا په تېر په ننګرهار کې د ښځینه او نشتون په ادبیاتو کې، په ادبي برخه کې، په مشاعرو کې، په غونډو کې او د شاعرانو کمښت و. د دې احساس او کوم احساس چې مونږ محروم کړي وو د دې برخې نه مونږ محروم ساتلي وو، مونږ دې ته وهڅولو او دا جرأت مو کړ چې د خپل ځان لپاره مونږ یو بهیر جوړ کړو، د دې په جوړولو کې مونږ هڅې پیل کړې چې په کامیابۍ سره مونږ د ښځینو لپاره بهیر جوړ کړو او انشاءالله په دې کې به ټول ښځینو خویندو ته برخه ورکول کیږي.
تاسو سره اوس په دغه کور ادبی بهیر کې څومره خویندې شاعرانې راټولې شوي؟
ما سره سبت اتیا نفر تقریبا برابری شاعران لیکوالان چې پدیو کې ټاپ شاعران هم شته او بیخي کمزور شاعران هم پکې.
تاسو به د خپلو غونډو د ښه انسجام لپاره په راتلونکي کې له کومو تدابیرو نه کار واخلئ؟
په راتلونکي کې د خپلو غونډو د ښه انسجام لپاره د شاعرانو لپاره د کره کتنې غونډې، د ښو تکړه استادانو راغوښتل، نه د هغوی لپاره لیکچر نوټونه په ادبي فنونو باندې، د شعر په برخه کې نظم، کیسو او د نثر په برخه کې موږ د دوی لپاره به کره کتنې غونډې نیسو، مشاعرې به نیسو، ادبي لیکچرونه.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، په کتابونو کې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل شوی، ګڼ شمېر فرهنګیان پکې په ادبي فعالیتونو لګیا دي چې وخت نا وخت په هنري فعالیتونو کې هم برخه اخلي. تیره اونۍ یې د خپلو فرهنګي ملګرو په ویاړ یو سندریز بنډار جوړ کړی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. موسیقی دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیم په غاړه له یوې فرهنګي حویلۍ نه راوځي، چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بنډار یو تن کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما ته خو دې ډیر زیات خوند راکړي، او ډیر زیات ځکه خوند راکړي چې د ننګرهار یم او ننګرهار میشتي فرهنګیان یا مونږه د خوست، پکتیا، لغمان، کونړ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قربانیو. خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سندریز بنډار، زمونږ دغه هنري بنډار د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې یو شیبه پې پام غلط شوی وي.
لیکوال او خبریال محمود کوچی هم یو له هغو څخه و چې له کابل څخه راغلی و او په دغه سندریز بنډار کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: موسیقي د هر انسان ضرورت دی، خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه د موسیقي واوري.
زه ګمان کوم که چېرته په افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګیږي، داسې ناستې پاستې دا به لا زیاتېږي، او دا هغه چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی. له بده مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي، او چاته چې دغسې زمینې مساعدې دي هغوی نشي کولی د ناامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونو نه خوند واخلي.
شاعر او لیکوال زاید شانګار چې له خوست نه راغلی و او په دې سندریز بنډار کې شریک شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بنډار نه یې خوند واخیست.
دلته مو بېلابېل دوستان ول د سفر په لړ کې، او دا نن شپه دلته چې ناست یو د دې سیمې لرمندانو د خوانه کنسرت وړاندې کېږي، موږ هم خوند ځینې اخلو او ښه غزلیز بنډار دی.
په دغه سندریز بنډار کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلې، مقامونه او سروکي وویلې چې د محفل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدې. دغه سندریز بنډار د شپې تر ناوخته پورې وغځېد. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو،
د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاد و آباد اوسئ.
خزو د ژوند د لاس تر اړوندو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.